मेक्सिको बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले तारकीन वतन की तादाद में रिकॉर्ड कमी। क्या काबुल इस्लामाबाद ताल्लुकात में कशीदगी पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक से ताल्लुकात की राह में हायल हो सकती है, जानेंगे आज के व्यू 360 में। और इसके अलावा शामिल करेंगे चंद बैन अल-अक़वामी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ असदुल्लाह खालिद। कैनेडा में G7 वज़रा खारजा के इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कैनेडा में कल क्यूबेक के एक तफरीही मुकाम पर पहुंचे हैं। रूबियो ने क्यूबेक पहुंचने से पहले अपने एक बयान में कहा कि वो G7 इजलास में कैनेडा पर कंट्रोल की बात नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा एक ऐसे वक्त में कैनेडा पहुंचे हैं जब दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। रूबियो ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस इजलास में शुमाली अमरीका की फजाई हदूद और यूक्रेन के दिफा के साथ साथ अमरीका और कैनेडा के दरमियान तआवुन पर होगी। सात बड़ी जमहूरियतों बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सदर डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में इक्तदार संभालने के बाद पहली बार इजलास में शरीक हो रहे हैं। इस वक्त अमेरिका और कैनेडा के दरमियान महसूलात में इजाफे पर तजारती तनाज़ा जोरों पर है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में अमन के हुसूल के लिए अमरीकी कोशिशों का खैर मकदम किया है। गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जंगबंदी वाकई एक मुस्बत कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे देरपा अमन की राह हमवार होगी। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने स्टील और एल्यूमिनियम के 25% टैरिफ के नतीजे में शुरू होने वाली तजारती जंग के खिलाफ भी खबरदार किया। गुटेरेस ने कहा कि आज़ाद तजारत के नतीजे में तमाम ममालिक के लिए ऐसे हालात पैदा होंगे जिसमें सबके मुफादात का तहफ़ हो, लेकिन तजारती जंग की सूरत में यकीनन सबकी हार होगी। फ्रांस के वज़ीर दिफा का कहना है कि तकरीबन 15 ममालिक ने यूक्रेन के लिए हतमी सिक्योरिटी फोर्स पर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। पेरिस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने इन मुल्कों का नाम लिए बगैर जोर देते हुए कहा कि ये बातचीत पेचीदा नौयत की है और अभी इब्तदाई मराहल में है। उनका कहना था कि कुछ दीगर खदशात को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, जिसमें बहरा अस्वद और जौहरी प्लांट की सलामती जैसे अमूर शामिल हैं। यूक्रेन में फोर्स के मुमकिन लाया अमल के बारे में इब्तदाई बातचीत के लिए यूरोप और दुनिया भर के 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी सरबराहान और नुमाइंदे पेरिस में हैं। अगर रूस और यूक्रेन जंगबंदी पर राजी होते हैं तो इस फोर्स का मकसद यूक्रेन में आइंदा रूसी जारहीत को रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी के लिए यूक्रेन की रजामंदी का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मॉस्को भी इस इकदाम का मुस्बत जवाब देगा। पोलैंड के वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क से अंकरा में मुलाकात के दौरान एर्दोगान ने तुर्की की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़बानी और अमन की कोशिशों में तआवुन के लिए तुर्की के अज़्म का इआदा किया। एर्दोगान का कहना है कि अगर इस पेशरफ्त के नतीजे में रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं तो तुर्की मुज़ाकरात की मेज़बानी और मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम के लिए हर तरह के तआवुन पर तैयार है। पोलिश वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को बताया कि तुर्की, पोलैंड, अमरीका और यूक्रेन का वाहिद मकसद क़याम अमन है। SpaceX ने कल अपने खलाई मिशन के लिए रॉकेट लॉन्च को तकनीकी वजूहात की बिना पर मौखर कर दिया है, जिससे 9 माह से खला में फंसे दो अमरीकी खलाबाजों की वापसी में मजीद कुछ दिन का वक्त लगेगा। इस खलाई मिशन का मकसद अमरीकी खलाबाजों की वापसी और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फ़राइज़ संभालना था। अमरीकी खलाई इदारे नासा का कहना है कि अमरीकी खलाबाज इस वक्त तक वापस नहीं आ सकते जब तक नया अमला उनकी जगह लेने के लिए खलाई स्टेशन पर नहीं पहुंचता। नासा के मुताबिक अब अगली लॉन्च जुमे की शाम को मुमकिन हो सकेगी, जिसके बाद ही खलाबाजों बुश फिलमोर और सनी विलियम्स की वापसी मुमकिन हो सकेगी। एक अमरीकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 2022 तक अमरीका में 1,10,00,000 गैर कानूनी तारकिन वतन मौजूद थे। ये तादाद अमरीका में तमाम तारकिन वतन का 23% और कुल आबादी का 3.25% है। इनमें से तकरीबन 40,00,000 का ताल्लुक मेक्सिको और तकरीबन 20,00,000 दूसरे वस्ती अमरीकी ममालिक एल सल्वाडोर, होंडुरस और ग्वाटेमाला से थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अमरीका में जनूबी सरहद यानी मेक्सिको से मुल्क में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन की तादाद में कमी आई है। फायजा बुखारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसकी वजूहत क्या है। फायजा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि मेक्सिको से आने वाले तारकिन वतन की तादाद में गुज़िश्ता चंद माह में कितनी कमी आई है और क्या वजूहत हैं इसकी?
جی بالکل اسد, ٹرمپ انتظامیہ یہ کہہ چکی ہے کہ امریکہ کو وہ مختلف ملکوں سے آنے والے غیر ملکی جو اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کی ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں بننے دیں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جب حلف لیا اس کے بعد اپنے پہلے ہفتے میں انہوں نے امیگریشن سے ریلیٹڈ 10 ایگزیکٹو آرڈرز سائن کیے تھے, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سنجیدگی سے یہ انتظامیہ اس ایشو کو لے رہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیپورٹیشن مہم ہوگی, جس میں 15 سے 20 ملین لوگوں کو ملک سے ملک بدر کیا جائے گا. اور اس بار خاص بات یہ ہے کہ امریکی فوج یعنی محکمہ دفاع بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا. ٹرمپ کے جو بارڈر زار ان کو ہم کہتے ہیں, ٹام ہومن, انہوں نے یہ کہا کہ جب سے ٹرمپ انہوں نے اپنا حلف لیا ہے, جب وہ آفس میں آئے ہیں, تو اللیگل جو بارڈر کراسنگز ہیں 92% اس میں کمی آئی ہے. گو کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس سورس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے جو پہلے 3 ہفتے تھے ان میں 14,000 اللیگل امیگرنٹس جو ہیں ان کو پکڑا گیا. ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بارڈر پر, جو کہ میکسیکو کے ساتھ امریکہ کا بارڈر لگتا ہے اور اس کو 4 امریکی ریاستیں ٹچ کرتی ہیں, وہاں پر 1,500 اضافی فوج وہاں پہ بھیجی ہے, اور وہاں پہ آلریڈی 2,500 کے قریب فوج پہلے ہی تعینات تھی. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میکسیکو نے بھی اس بات کا جو ہے وہ عزم کیا کہ وہ بھی 10,000 اپنے ٹروپس وہاں پہ بھیجیں گے, اور اس میں سے بہت سے جو ہیں وہ وہاں پہ آلریڈی اسٹیشن کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول محکمہ ہے, انہوں نے جو اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے حلف لینے یعنی 20 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان, یہ جو 11 دن ہیں, جو بارڈر پر میکسیکو کے بارڈر سے جو اریسٹس ہیں اس میں 85% کمی ہوئی. اس کے علاوہ جو الیگل جو امیگرنٹس جن کا سامنا کرنا پڑا انہیں, اس میں بھی 93% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے.
فائزہ, کیا یہی ٹرینڈس ہیں اور جو خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جو ایک سختی کی گئی ہے, یہ وجہ ہے کہ آبائی ملکوں میں واپس جا رہے ہیں کچھ غیر قانونی تارکین وطن رضاکارانہ طور پر؟
جی, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سختی ہو رہی ہے اور وہ اس کے نمبرز ہمیں دکھ رہے ہیں کہ کمی آ رہی ہے. اس کے علاوہ فوج کی تعیناتی ایڈیشنل اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ بہت سے محکمے اکٹھے ہو کر اس کام کو تیز کریں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی تھی کہ جو کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول کا ایپ ہے, اس میں ایک نیا فیچر ایڈ کیا گیا ہے ابھی اسی مہینے, جس کو کہا جاتا ہے انٹینٹ ٹو ڈپارٹ, یعنی کہ رضاکارانہ طور پر امریکہ میں موجود جو اللیگل امیگرنٹس ہیں وہ خود اپنے طور پر اس کو استعمال کر کے جو غیر قانونی ہے اس وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم آئس کی بات کریں تو ان کے جو چھاپے وہ مار رہے ہیں لیگل امیگرنٹس کے لیے, اس میں بھی روزانہ اوسطاً 710 لوگوں کو وہ گرفتار کریں, اور ٹرمپ کے پہلے ٹرم میں تقریباً یہ اوسط 370 سے کچھ زیادہ تھی.
تو یہ سارے اعداد و شمار ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت امیگریشن پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اللیگل امیگریشن پہ امریکہ میں جاری ہے. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں اس معاملے میں اپڈیٹ کرنی تھی.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر.
اور بات کرتے ہیں جعفر ایکسپریس حادثے کی. پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی حکام کے مطابق بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کے یرغمال بنائے گئے سبھی مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس حادثے کے دوران ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو کوئٹہ کے سول اسپتال اور سی ایم ایچ پہنچایا گیا ہے. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری ہمیں مزید بتا رہے ہیں.
اس وقت میں کوئٹہ کے سول اسپتال میں موجود ہوں. جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو یہاں منتقل کیا جا رہا ہے. سول اسپتال انتظامیہ سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ اب تک سول اسپتال کے مردہ وارڈ میں تقریباً 6 کے قریب ایسے افراد کو لایا گیا ہے جو جعفر ایکسپریس واقعے میں ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ بعض لاشوں کو سی ایم ایچ اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جعفر ایکسپریس پر جو عملہ 11 مارچ ہوا تھا اس کے نتیجے میں حکام نے یہ تصدیق کی ہے کہ 21 عام شہری اور 4 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں. کل رات 2 بجے کے قریب جعفر ایکسپریس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی بھی ایک بڑی تعداد کو ٹراما سینٹر سول اسپتال منتقل کیا گیا. ٹراما سینٹر انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ان افراد کی تعداد تقریباً 16 کے قریب ہے. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف آج مختصر دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں جو امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے. اس کے علاوہ کوئٹہ شہر اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. سول اسپتال کی اطراف میں جو سڑکیں ہیں وہاں پر بھی ان کو بند کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں.
بلوچستان کے علاوہ افغانستان کے سرحدی علاقے, افغانستان کے ساتھ پاکستان کا جو سرحدی صوبہ ہے خیبر پختونخوا, اس میں بھی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان فروری میں بارڈر پر ہونے والی جھڑپوں کے بعد 20 دن سے تورخم بارڈر کراسنگ بند ہے. اس ہفتے صوبائی اسمبلی میں وفاقی حکومت سے تورخم بارڈر گیٹ جلد از جلد کھولنے کی سفارش کے لیے ایک قرارداد بھی پیش ہوئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بارڈر کی اس بندش سے تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ایک طرف اسلام آباد کے کابل کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں اور دوسری طرف پاکستان وسطی ایشیائی ممالک سے اپنی تجارت اور تعلقات بڑھانا چاہتا ہے, جس کے لیے واحد زمینی راستہ افغانستان سے جاتا ہے. تو پھر یہ تعلقات کیسے آگے بڑھیں گے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بھی تجزیہ لیں گے. وسطی ایشیائی ممالک سے پاکستان کے تعلقات میں افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات افغانستان کے ساتھ کیسے قائم ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. سید اختر علی شاہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ٹرائبل علاقوں کے سابق وفاقی سیکرٹری رہ چکے ہیں. سید اختر شاہ, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کے اپنے اہم پڑوسی ملک افغانستان سے اکثر تعلقات خوشگوار نہیں رہتے, اب بھی تعلقات میں کشیدگی ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے امکانات کیا ہیں؟
امکانات دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اگر اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے اور دونوں ممالک یہ محسوس کر لیں کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جن کی وجہ سے ان تعلقات میں بگاڑ ہے, اور افغانستان میں جو دوحہ معاہدے میں جو بنیادی شرط ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور وہ کوئی ایسے ٹھوس اقدامات وہاں پر شروع کر دے تو اسے کافی بہتری حالات میں آ سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو بھی یہ ہے کہ اس بات کا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نیٹ ورک ہے جس کا ایک سرا اگر یہاں پر ہے تو دوسرا سرا وہاں پر ہے, تو اس نے اس نیٹ ورک کو توڑنا, تو جب یہ نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا
تو شاہ صاحب آپ کی آواز جو ہے کچھ اسکائپ میں شاید تکنیکی خرابی ہے, دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ دونوں سائڈ سے اس معاملے میں کوششیں کرنی ضروری ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کو بھی یہ احساس ادراک ہونا چاہیے. جی شاہ صاحب, اب آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز دوبارہ بتائیے گا, کنٹینیو کیجیے گا اپنا تھاٹ.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی وجہ جو تھا وہ دیکھنی ہے کہ وہ کیوں ہے. وہ پاکستان میں خاص کر پچھلے 2 سالوں میں اور پھر یہ نیا سال جو شروع ہو گیا ہے تو دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ, اس میں اضافہ ہو گیا ہے, اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا جو منبع ہے وہ افغانستان ہے, ان کی لیڈرشپ, ان کا نیوکلیس وہاں پر ہے. تو جب افغانستان کوئی ٹھوس اقدامات کرے گا اس قسم کی, اور یہ صرف پاکستان اب نہیں کہہ رہا بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس تھنک جو ہے اس کی تھنک ٹینک ہے, ان کی رپورٹ ہے, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹس ہیں. وہ
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ اور بھی پلیئرز ہیں جو اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے, جیسے داعش جیسا مشترکہ دشمن ہے, چین کے ساتھ تجارتی اشتراک, دونوں ملکوں کے تعلقات اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کنیکٹیویٹی ایک نظر آتی ہے, تو بہتری کی گنجائش بنتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, متفق ہیں آپ اس سے؟
یہ سوال ذرا آپ نے داعش کی تو میں نے سن لیا کہ
داعش مشترکہ چیزوں کی بات کر رہا تھا, کچھ مشترک اقدار کی بات کر رہا تھا. ایک تو مشترک دشمن ہے اور اس کے علاوہ ایک مشترکہ تجارتی پارٹنر بھی ہے چین کی صورت میں, تو یہ کتنا لیوریج دیتا ہے دونوں ملکوں؟
وہ یہ اس وقت میرے دانش میں تو یہ ہے کہ اس وقت اس ریجن کے جتنے ممالک ہیں جس میں پاکستان, افغانستان, وسطی ایشیا بھی ہے, چائنا ہے, ان تمام کے مفادات اسی میں ہیں کہ یہاں پر امن ہو, اور داعش ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں ان کے خلاف یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور پھر اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر اس قسم کی تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کریں. تو خاص کر پھر چین، افغانستان، جہاں تک داعش کی بات ہے، یہ تینوں کا مشترکہ دشمن ہے.
ایک چیز لاسٹ پہ اگر یہ سب آپ ہمیں بتا سکیں کہ کتنا ممکن ہوگا پاکستان کے لیے وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ اگر افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو؟
ایشیا ہے ان کے ساتھ تو ابھی پرائم منسٹر نے دورے بھی کیے ہیں اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی ہے، اس میں بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور بہت سی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. لیکن افغانستان کو ایشیا کا دل کہا جاتا ہے. جب تک یہ درمیان میں اس کی ایک جغرافیائی اپنی حیثیت ہے، دونوں وسطی ایشیا کو اور پاکستان کو یہ درمیان میں کاریڈور ہے، تو جب افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، وہاں پر امن نہیں ہوگا، تو اس میں یہ بات آتی رہے گی.
جو افغانستان کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے اور وائٹل ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنا اور پاکستان کے وہ تعلقات ٹھیک ہونا. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو پراپرلی سن نہیں پائے کچھ معاملات میں، لیکن اگلے کسی پروگرام میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. حال ہی میں پاکستانی وزیراعظم نے ازبکستان اور آذربائیجان کا دورہ کیا اور بہت سے ماہرین سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کا حالیہ دورہ وسطی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات کی راہیں کھول سکتا ہے اور وسطی ایشیائی منڈیوں تک رسائی میں بہتری آنے سے پاکستانی برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے. خطے کے ممالک کے ساتھ اسلام آباد کے بہتر تعلقات کے کیا امکانات ہیں، علی فرقان نے جاننے کی کوشش کی.
پاکستان اور وسطی ایشیائی ملکوں کے درمیان حالیہ عرصے میں قربتوں میں اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال سے پاکستان اور وسطی ایشیا کے ملکوں کے درمیان سرکاری دوروں، سرمایہ کاری کے مذاکرات اور اقتصادی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں تناؤ، جبکہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے پہلے جیسی اہمیت نہ ملنے پر پاکستان وسط ایشیائی ملکوں کے ساتھ روابط بڑھانے پر توجہ دے رہا ہے، جسے ویژن وسط ایشیا پالیسی کا نام دیا گیا ہے.
کولڈ وار کے بعد اسپیشلی جب ورلڈ واز ڈیوائڈیڈ رشین اور امریکن بلاک میں، تو اس وقت پاکستان کے اس ریجن کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں تھے، لیکن ود دی چینجنگ انوائرمنٹ، اسٹریٹجک انوائرمنٹ جب چینج ہوئی، یہ کنٹریز ہوئیں، تو پھر پاکستان نے دیکھا کہ یہ وہ ریجن ہے اور پھر یہ نیبرہڈ بھی ہمارا آلموسٹ بن جاتا ہے جی. پھر ہم نے جب پاکستان نے اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے آپس میں ٹریولس شروع ہوئے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا پتہ چلا، تو اس وقت احساس ہوا پاکستان کو کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے کلچرل افیلیشن از لٹل مور، ہسٹوریکل افیلیشن بھی ہے اور کلچرل افیلیشن بھی ہے، اور ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نے جب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا تو پاکستان کا انٹرسٹ ان اس ریجن میں بڑھا.
سینٹرل ایشیا تو ہمارے لیے ایک جگہ ہے جہاں ہمیں ضرور جانا چاہیے، جو ہم جا رہے ہیں زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. اور اس میں کیا آپ دیکھو، امریکہ نے اپنے کتنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، ازبکستان میں کتنی امریکن کمپنیز اور کمپنیز آ گئیں، کتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، قزاقستان میں بھی ان کا آئل اور گیس کا کتنا وہاں انویسٹمنٹ ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اینی پرابلم کہ ہم اس کے ساتھ جائیں.
تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بھی پاکستان اور وسط ایشیائی ملکوں کے قریب لانے کی ایک بنیادی وجہ ہے. تاہم دو طرفہ امور میں اس وقت تک بڑی پیش رفت ممکن نہیں جب تک افغانستان کے حالات میں بہتری نہیں آتی.
پاکستان اور سینٹرل ایشیا کا جو ایک کامن پوائنٹ جو سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بن جاتا ہے وہ ہے افغانستان. افغانستان کی وار نے سینٹرل ایشیا کو بھی اور خاص طور پہ پاکستان کو بہت امپیکٹ کیا ہے، اور افغانستان از اے کنٹری جو سینٹرل ایشیا کو کے روٹس کو یا اکنامکس روٹس کو تھرو پاکستان دنیا کے ساتھ، خاص طور پہ چائنا کے ساتھ اور سی پیکس کے تھرو، پھر نارتھ لائنز جو بن رہی ہے، تو ایک اکنامک کلیبریشن بہت اچھی ہو سکتی ہے جو دونوں ریجن کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور دونوں اطراف کے لیے اس کا افیکٹونیس آ سکتی ہے. تو پولیٹیکل پھر ڈومین میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پولیٹیکلی، اکنامیکلی، ملیٹریلی، سیکیورٹی پرسپیکٹیوز کے پوائنٹ آف ویو سے جو کنورجنسز ہیں وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں.
گیس پائپ لائن ہے یا آئل پائپ لائن ہے، بجلی وہاں سے اگریمنٹ کی ہے لانے کے لیے ترکمنستان سے، ظاہر بات ہے کہ جب افغانستان ٹرمول میں آپ کے ان کے ساتھ تعلقات نہ ہو، کوئی انویسٹ نہ کرنا چاہے، تو یہ پرابلم ہوگا۔
مبصرین پاکستان کے وسط ایشیائی ممالک سے روابط میں اضافے کو ملکی خارجہ پالیسی کو متنوع بنانے اور خطے میں سفارتی تنہائی دور کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ علی فرقان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو،
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبران جھا،
چدرا ڈاس،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ،
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں بچوں کی کتابیں پڑھنے کی عادت کے بارے میں۔ ویسے تو برطانیہ میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کتابوں کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن نو عمر بچوں میں سپر ہیرو کامکس اور مانگا کارٹونز کی کتابیں بہت مقبول ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس رجحان سے بچوں میں عمر بھر مطالعہ کرنے کی عادت پیدا ہوگی۔
ویسٹ آکسفورڈ پرائمری اسکول میں اب مطالعے کا وقت ہے، الفاظ اور تصویریں، گرافکس والے ناول اسکول کے ان بچوں کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔
یہ کتاب ایمولیٹ ایک اچھا گرافک ناول ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں ہماری کلاس میں بہت لوگ اسے پڑھنا چاہتے تھے۔
جب آپ کو کتاب کا اصل مفہوم سمجھ آتا ہے تو یہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور مجھے سب اچھی لگتی ہیں۔
جو لوگ مطالعے کو زیادہ پسند نہیں کرتے، انہیں یہ مطالعے کو پسند کرنے پر مائل کرتی ہیں۔
بچوں کا کامک یعنی کارٹونز والا رسالہ دی فینکس 10 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اس کا مقصد تھا کہ اس کے خریدار نہ صرف اس کا مطالعہ کریں بلکہ لکھنا اور تصویر بنانا بھی سیکھیں۔ پچھلے سال سے خریداروں کی تعداد 20% بڑھ گئی ہے۔
میرا خیال ہے کہ باتصویر کتابیں یا کامکس کسی بھی عمر کے شخص کے لیے کہانی سنانے کا ایک شاندار ذریعہ ہے، جس تک رسائی بے انتہائی آسان ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔
مارکیٹنگ کی ایک عالمی فرم نیلسن آئی کیو کے مطابق 10 سال پہلے یعنی 2014 میں برطانیہ میں بچوں کے کامک اور گرافک ناولوں کی سالانہ فروخت لگ بھگ 20 لاکھ برطانوی پاؤنڈ تھی، جو پچھلے سال یعنی 2024 میں اس سے 10 گنا زیادہ ہو گئی، جبکہ بڑی عمر کے لوگوں کی گرافک ناولوں کی فروخت اسی عرصے میں 2 گنا ہو گئی ہے۔ بچوں میں سب سے زیادہ مقبول موضوعات میں بنی ورسز منکی اور میگا روبو بروز شامل ہیں۔ نیل کیمرون میگا روبو بروز نامی سپر بہن بھائی کے کرداروں کے خالق ہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا تصور دیا ہے جو ڈونٹ اسکواڈ کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی سادہ سی ڈرائنگ ہے جسے کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی بچہ اپنے طور پر کامک بنا سکتا ہے، بس اس کے پاس ایک پینسل اور ایک کاغذ ہونا چاہیے۔
کتاب پڑھنا اپنے طور پر ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن جب بچے خود لکھنا اور تصویر بنانا شروع کرتے ہیں، اپنی کہانیاں خود بیان کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ خواندگی واقعتاً مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ تمام مہارتیں شاندار طریقے سے بڑھنے لگتی ہیں۔
ایسا لگتا تھا کہ مصنفین سکرین ٹائم کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں۔ برطانیہ کے نیشنل لٹریسی ٹرسٹ کو پچھلے سال یہ علم ہوا کہ 3 میں سے صرف 1 بچے نے کہا کہ وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں، لیکن کامک بک کے ذریعے کتابوں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دنن او وضعیت په خبرونه کې د پاکستان نارام بلوچستان کی په اور گاڑی حمله تورپا افغانستان افغان طالبانو دا تورونه رد کړي د پاکستان او د چین ځانګړي استازو لخوا په افغانستان کې د ټیرریسټي ډلو فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنې او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د لارې د بندیز په دوام اندېښنې نو وسیت پروگرام تا ستړي مشي په خیر راغلی زم ساسو قربنا شناس نفیس پاکستان وای چې دغه هیواد په ناراما بلوچستان صوبه کې د مسافرو په اور گاډي باندې د روسي بریټ په اړه پلټنې خای چې بریټ کون کې سره د ټلیفوني تماسونه د افغانستان نیولې شوی وو افغان طالبانو د پاکستان دغه بیان بی بنسټ بللې دی او وای چې باید د سیاسي اهداف ترلاسه کول لپاره د ملکی خلکو قرباني کول چې دی هغه کار خکار نه دی په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویانت لکرتی پرشانت یو ځل بیا هند هم په پاکستان کې پترهګری تورن کړی دی په دې د دې موضوع په مختلف اړخونو به بحث مونږ کوو مونږ سره اوسې کې لټولو نمخ کې د نننی خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق وای چې د دغه هیواد لپاره د چین د ځانګړي استازي په مشرۍ د یو پلاوی سره په کتنه کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی د ختیس ترکمانستان د اسلامي غورځنګ او اسلامي دولت خراسان څنګه داعش په ګډون په ټیرریستي فعالیتونو خبري کړې دي او خپل اندېښنې سره شریکي کړې دي محمد صادق ویلی چې په اسلام آباد کې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په مشرۍ کې د پلاوی سره په ځانګړي ډول د افغانستان په امنیتی وضعیت خبرې کړې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې په همدغه شان په دې کتنه کې د افغانستان په تړاو د درې اړخیزې غونډې په جوړېدو اتفاق هم کړی دی چین پاکستان او افغانستان د سو کلونو راسه په توبتی ډول درې اړخیزه غونډې کوي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د لارې د بندېدو پر دوام اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د دغې لارې د بندېدو له امله د دغه پروګرام لږ تر لږه اووش پېته لارې چې د پاکستان څخه د افغانستان په لور روانې وي د پیښور او تورخم ترمنځ بندې پاتې دي د خوړو نړیوالي پروګرام په یو رپورټ کې ویلي دي چې په دغو لارو کې 1200 ټنه بشري خوراکي توکي بار دي او د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په افغانستان کې د شری د ناروغې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې هر ورځ لږ تر لږه یو ماشوم په دغه ناروغۍ خپل ژوند ترلاسه ورکوي دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې سکال د شری پر ناروغې د ماشومانو د مړینې کچا د تیر کال د همدې مودې پرتله درې ځلې زیاده شوې ده یوارے بیا در نوریدون کو پروگرام زا پخیر راغلی سنگ چی شروع کی مونگویل پاکستان ویلی دی چی بلوچستان صوبہ کی د مسافرو پا اور گاڑی باندی د رستے بریت پا اڑا پلٹین خائی چی بریت کون کو سرا ٹیلیفونی تماسون دا افغانستان نا نیولی شوی دی افغان طالبانو دا پاکستان دغه بیان بے بنسٹ بللے دی وای چی باید د سیاسی اہداف و ترلاسہ کولو لپارا دغی پوینا د ملکی خلکو قربانی چې دا هغه کارولې نشي په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند لکه تیر پشانت یو ځل بیا هند هم یاد کړی دی او په پاکستان کې پترهګری تورن کړی دی لږ نور معلومات به خپل اوریدونکو سره شریکم دینه مخکې چې ملمنو تلار شو پاکستان او ویلی دی س وخت مخ کې چې د سه‌شنبه په ورځ افغانستان ته نږدې په بولان سیمه کې د کویټې نه پېښور ته روان د مسافرو اورګاډي جعفر ایکسپریس باندې د بلوچ بیلتون غوښتونکو نه کم کسان چې یرغمل شوي وو هغه خلاص کړي دي او د پاکستان د فوج ویاند ویلی دی چې یویش مسافر او سلور امنیتی چارواکی او دیرش بریت کون کی هم وجلی شوی دی بلوچ لیبریشن آرمی د دی بریت پڑا منلی دا او د زیاتو فوج پاکستانی فوجانو د وجلو داوی هم کڑی دا بے طرف سرچینی د دواړو خواو دا ادعاوانی چی دی دا داوی چی دی اغیر دی تایید کڑی نو دا لومړی ځل نه دی چې موږ وګورو پاکستان د ترګرې پیښې د افغانستان سره تړي مخکیم داسې شوې دي عمدغه سه الزامات د افغانستان د خوا په پاکستان هم وخت تر وخته لګولې کیږي د افغانستان هر ځل دغه تورونه یادا ادعاوي چې دي ردوي عمده سه پاکستان هم کوي په دې پروګرام کې به موږ دا ګورو او ملمنو نه به پښتنه کوو چې پاکستان په داسې ډول تورونو ستر لاسه کول غواړي او دا تورونه په کم اساس باندې لګولې دي په دې پروگرام کی بحث دپاره مونږ بلنه ورکړی ده پاکستان نا ډاکټر جمیل چترالی صاحب ته پیښور پوهنتون کې د شخړې د هوا رولو ډپارټمنټ مشر دی سړی مشي په خیر راغی جمیل چترالی صاحب
ډیره مننه خوشاله اوسې
ډیره مننه او احمد خان اندر سے مونږ سره د اسکای پلار ماندی دی د فوجي چارو شنون کې دی احمد خان اندر سے تاسو ته هم په خیر راغلی وایم
تاسو आवाज نه لرم
مونږ کوشش کوو چې تاسو ته بیا مونږ زنګ وخو تاسو نه پروګرام پیل کول غواړم ډاکټر جمیل چترالی صاحب چې څنګه تاسو ته معلومه ده پاکستان چې دی هغه د افغان طالبانو دا تورونه چې دی د رد کړی دی او د هم ویل دی چې پاکستان خپل سیاسي اهداف ترلاسه کول د پاره باید خپل خلک چې دی هغه داسې قربان نه کړي په دې باندې صاحب نه مونږ غوښتنه کوو چې د کوم سیاسی اهداف و خبره کوي افغان طالبان خو تاسو راته ول دوی چې پاکستان دا تورونه په کوم اساس په کوم بنیاد باندې په افغانستان باندې لګولې دي دا سې کوم ثبوتونه دي تر لاسه کړې دي اوس پورې
جی ډیر مننه سو ثبوتونه یا شواهد خو هغه وي چې دا غي تعلق د خلکو د استوګنې سره به د چکم بي ال ا دا بیا نور تنظیمونه دي کوم چې تشدد سره تعلق لري دا غي د پاره افغانستان نن یو سیف هیبن دی لکه د دین خصوص کم انکار نه کوي چې په افغانستان کې القاعده هم وجود لري التداعش هم وجود لري بلکې امارت اسلامي په خپل تر نن نه پوري یا یو څو خان وړاندې پوري د ټولې دنیا د پاره یو دهشتګر تنظیمو هغه کاری نیټفر کمل ته موجود دی د سبارک چې بلا شی پروګرامونه موږ سره کړی دي او ال ټی ټی پی هم موجود ده نو او پاره کې د بی ال د پاره سپیس نه کېدل دا شاید باید د قیاس ته غلط خبره وي خو دې موجوده ایونت کې سپیسیفیکلی چې کوم خبرونه راځي نو انټرسپټرز د ټلیفون انټرسپټ کول نن سبا څه دومره ګران عمل نه دی او دا چې کلیر او دوا کې و ډېر کافی وخت پورې دا سیسونه انګیجمنت پاتې شو نو د پاکستان انټيليجنس ایجنسیز دا کلیم کوي چې مونږه ټلیفون چې کوم انټرسپټ کړی دي نو هغه د افغانستان سیمه مزار شریف او هلمند ترمنځ علاقو کې رابطے ادبی مسلسل بھی او یو نے زیات نمبرونه خبرې ترې په مختلف حوالو سره د ګایډنس د لپاره هم او د مذاکرات د لپاره هم د نور سيزونو د لپاره دا رابطه کاری شوی ده. په دې ګراوند باندې پاکستان دې زله دا خبره کوي چې دې سره تعلق د افغانستان د زمکشته.
ډاکټر جمیل چترالی صاحب دا راته وایي چې صرف ټلیفوني تماس او ویلې کیږي چې پلټنو کې دا مخې ته راغلی ده چې دی حمله آور چې وو دی افغانستان سره په تماس کې وو الته چا سره. آیا دا ثبوت کافی دی یو ملک یا یو ګرو چې دا هغه دی ماندې تورولو د پاره چې د دې حملې شاته اغی دی؟
جی پاکستان زما خیال په امارت اسلامي خدا تور نه دی ګولې. پاکستان دا وایي چې د افغانستان په مزکه باندې د بی ال ای او د ټی ټی پی د شتګرد موجود دی او د افغانستان زمکه
نو عمدا سما سوال دی چې د یو ټلیفون اړیکه چې دا هغه مخې ته راغلی د اوسه پورې پلټنو کې او چې موږ میډیا رپورټونو ته ګورو دغه یو ثبوت دی چې پاکستان وایي د دې په اساس هغه دا خبره کوي. نو دا ثبوت دی د سونه کافی دی. خو دلته یو بل خبرې تم زرا زما تاسو چې څنګه وویلې چې افغان طالبان یو دهشتګرد ګرو وا اوسه پورې بل دا چې الته ډیر دهشتګرد تنظیمونه چې دی الته موجود دي دا خبره ملګری ملتونه هم کوي دا امریکای چارواکي هم کوي او پاکستان هم کوي. خو د پاکستان په اړه هم دا الزامات لګولې کیږي چې د غلطم ترهګر تنظیمونه چې دي هغه موجود دي. نو په دې اړه تاسو څه وایئ؟ اوس مونږ وکړه د داعش کم غړی چې دی شریف الله هغه د ډیورنټ بلې کرخې ته د افغانستان په لا هغه نیولی شوی دی او طالبان وایي چې دې نه ثابتېږي چې د داعش کم سینکچوریز دي کم پټ ځایان دي هغه په افغانستان نه په پاکستان کې دي.
دا ست دی چې د دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې هم د ایکستریمیست د وایلنت ایکستریمیست ګروپس سره د دهشتګردو وجود شته. د دهشتګردي اوس په خپل از ا کانسپټ یو تصور په تور باندې د دې تفهیم د دې پیژنګلو د باندې بحث کېدی شي ځکه چې څومره قوتونه دي بشمول امریکا او پاکستان دواړه چې د ریاست مخالف تنظیمونه دي او هغه د تشدد لارې اختیاري. نو دنیا بشمول پاکستان امریکا انډیا یا افغانستان هغه ته دهشتګرد وایي. په پاکستان کې چې کوم قسم دهشتګرد تنظیمونه باندې د دنیا نظر دی دا هغه تعلق داغه تنظیمونه سره دی څنګه چې حقانی نتورک وو چې چا د امریکای د مفاداتو خلاف افغانستان کې کار کولو یا لشکري جنگوي او لشکري طیب او هغه تنظیمونه چې کم په کشمیر کې د انډیا خلاف کارونه کوي یا یو وخت کې د ایران هم داسې پاکستان حوالے سره ریزرویشنز لچې دي د خلاف. د دې مطلب دا دی چې دا څومره تشدد لار اختیار کوونکي تنظیمونه چې په پاکستان کې وجود لري یا په افغانستان کې وجود لري د دې په شا باندې یو سیاسي عنصر شامل دی یو سیاسي قضیه ده چې دا غي اوارول ضروری دي او په دې حق باندې موږ ټول وخت په دې خبره باندې متفق پاتې یو چې د دنیا څومره هم قوتونه دي چې هغه ځان ته عالمی قوتونه وي که هغه چاینا ده که هغه رشیا ده او که هغه امریکا ده. نو د کور مشر یا د نړۍ مشر په حیثیت دا د هغې ذمواري ده چې د دې وړو ملکونو ترمنځ د سیاسي کشالې اوارې کړي چې د دنیا خلک په امن شي او بالخصوص عوام یعنی جعفر ایکسپریس کې چې کوم خلک را روان و هغه د رجوع په دې میاشت کې د اختر لپاره را روان و
بالکل بے ګنا خلکو هغه ورکی جو بل شوی دی. تاسو ما سره اوسېږي ډاکټر صاحب بیرته تاسو په لار اعظم مونږ ته ویل کېږي اندر صاحب دوباره د سکایپ باندې مونږ سره شریک شوه دی. سلام اندر صاحب زما غوړې
بلې او سلامونه نیکیلې
سلامونه
تاسو ملمت
ډیر مننه تاسو د وخت اندر صاحب د طالبان پاکستان چې کوم تورونه لګولې دي د رد کړي دي او دا وایي چې پاکستان دا هر څه خپل سیاسي اهداف لپاره پخپل کوي دا کوم د سیاسي اهداف خبره کوي طالبان
مننه کوم پاکستان هو تاسو پیږي چې پخپل ولس ډیر ظلمونه ملي ستمې په دې وو او یو کال کې راوکړه ده. هلته اقلیتونه په ځانګړي ډول پښتانه بلوچان تل د ظلم او ستم لاندې دي. هغه خلک د خپل د پاکستان د قانون په اساس خپل حقوق غواړي، نه ورکوي، چې تر هغو پښتنو هم احتجاجونه شروع کړل. د منظور پښتون غورځنګ تصویر ده چې ډېرې غونډې چې په میلیونونو کسان راټول شوي، همداسې د بلوڅانو ازادي غوښتونکي هم مسلحانه جهاد اعلان کړ. پاکستان د خپلو بادارانو په اشاره باندې نه یوازې چې د خپلو خلکو لپاره خراب سیاست لوبولی ده، بلکې د خپلو ګاونډیو لپاره هم د پاکستان سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او امنیتي وضعیت ډیر زیات کړکېچن شوی ده. دا هغه خپل کښته چې دوی په خپل وجود کې دلته د ترهګرو ډلې روزلې تمرینګاوې ستا اوس هم روزي. نو دا چې اوس دوی غواړي نوې سناریو شروع کړي، غواړي سیاسي نیرنګ په مخ بوزي، تر هغو بیا هم د نړۍ نه پیسې واخلي چې بلوڅان او پښتانه په وزیرستان کې بیا وژنې عملیاتو کې د دې لپاره ډېرې لارې زدلې، دوی ډېرې تجربې لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس یو امنیت ده، مګر موږ وینو چې د پاکستان وضعیت دومره کړکېچن ده چې شاید څو ټوټې شي.
جمیل چترلی صاحب، تاسو په لزر اعظم سب پوائنټس اندر سے بچ دکړ دی، دا داسې خو نه دا سکر پهان دا پام کوي چې پاکستان دا اصل مسله چې دا یا مسلې چې دی د پښتنو په پاکستان کې دنه یا د بلوچانو اغې نه د نړۍ یا د سیمې هیوادونو یا د عام خلکو پام اړولو کوشش کوي، ځکه چې مونږ ګورو بلوچان چې دی اغه په خپل وسایل باندې حق غواړي، کنټرول غواړي. دا مسله ویل کیږي چې دا سیاسي او اقتصادي دا ترهګری سره د دې تړل چې دی ان دي په کار. دا سره پښتنو ذکر وکړو د پی ټی ایم اندر سے اغه په خپل وسایل ته باندې کنټرول نه لري، دا ویل کیږي. په دې اړه تاسو سوایي
زه زمو په خپل بل مت دا ویل وړم، اول خو شروعات ته دی خبرې نه چې زمو خواهشات خدا نه خواسته د پاکستان یا د افغانستان د تقسیم حواله سره کېدې شي، خو د ځمکې حقایق مختلف دي. افغانستان کې د سو کالونو جنگ روان دی، سلویخ کالونه سو یو وخت کې احمد شاه مسعود صاحب پورا د ناردن الایس د افغانستان د مین سټریم څخه کړو.
دلته ډاکټر صاحب جمیل چترالی صاحب ډیر بخنه غواړم تاسو مینس کې کټ کوم، زمونږ د خبرونه چې د دان د نیم سات تا کټو د پوینټ جواب تاسو مال را کایو تاسو هیستوري ته تاریخ ته نه ځي، تاریخ ته مزه ماته دا وایي چې اصل مسله دا څه خونه ده. کارپوهان پام کوي چې اصل مسله چې دا اغه نه پام اړولو کوشش کوي پاکستان.
نه جی نه، بالکل
تاسو دې سره
چې کله موږ وایو چې پاکستان ټوټه کېدی شي، نو دا زویم چې دا ممکنه ځکه نه ده، دا خواهش کېدی شي. خو افغانستان په دومره جنگ کې تقسیم نشو، نو پاکستان به نه تقسیمېږي. اوس سیاسي مسله یقینا ده، خو په ځمکه باندې یعنی موږ کوایو چې د بلوچستان یا د پښتنو حق ورکول غواړي، نو حق د پاره موږ درې وړه په کومه خبره متفق یو؟ جمهوری حق، یعنی د جمهوری ادارو په ذریعه حق، او کنا وسلبند خلکو له حق ورکو، یعنی د افغانستان په شانتي وسلبند خلکو د ریاست حواله کو، او کنا دا غیو طریقې کار به وي. د جمهوریت په کمزورو باندې د پاکستان باس کېدې شي، په پاکستان کې مارشل لا لګېدلې پای باس کېدې شي. خو داسې او بل منظور پښتین یا نور تنظیمونه چې کم سیاسي نان وایلنٹ आवाज اوچتای، نو هغه د پاکستان د آئین چوکاټ درنه حق غواړي، او په هغه باندې ورسره د پاکستان ټول پښتون زرمه په اجتماعي توګه باندې شریک ته پر आवाज کې. نو جمهوریت کې دا خایست دی چې ته پر ریاست کې دنه आवाज اوچتول شي، کېدی شي ډیرو ریاستونو کې پاکستان په گاوند کې څوک आवाज نشي اوچتول.
خانوولې د خبرو یا مذاکرات چې ورته مونږ وایو پاکستان کې د اغه په ذریعہ دا مسائل چې دی ک بلوچانو سره دی، ک پښتنو سره دی، ک د سند خلکو سره دی، ولې د مذاکرات او خبرو اترو په ذریعہ باندې نه حل کیږي؟
دا ډیره خوري خبره ده ګورجی. د افغانستان تاریخ لوی جرګره، خو چې کله د مذاکرات او خبره راغله، نو د امریکای او د امارت اسلامي ترمنځ مذاکرات په قطر کې وشو. په پاکستان کې هم د شانتي وکیږي مذاکرات د وسلبند قوتونو سره به د ریاست یو درېمګړې قوت کې. زما په شروع کې تاسو ته د پروګرام ویلو چې په دې ریجن کې روس، چاینا، سعودي عرب، امریکا دا قوت لري چې کبي له دا کداغي پشا سو قوت ته طالب دی، کداغي پشا سو قوت ته دی د ریاست پاکستان سره دا زیور کې په دې کې د کشمیر مسله هم احمد او دی ریجن کې د امن د پاره مذاکرات پیل کی او مله شانتي ټول دنیا دغه پښاودري له دا فسیلیټیټ کی چې کدا آی ایس آی دا، کدا ایم آی دا، کدا اسټابلیشمنت دی، کدا ریاست پاکستان دی، او کبل بل طرف دا امارت اسلامی دا، کدا انډیا دا، کدا د افغانستان ولسته یا پرس قوت دی چې دی خپلو کې کینی او په مذاکراتو په لار باندې د نن د یوشتمې صدې مینستر غوړو رسیدو د تشدد د لارې سیاسي جنگونه سیاسي مسلې نه حل کیږي.
مونگ سروسے گی ڈاکٹر صاحب، اندر سے دا طالبان و ماندیم دا نیوک کی گی چے دا پاکستان دا تورونا پا لفظی توگا ماندی رد قبول چی دی، آیا دا کافی دی؟ زگا چی ملگرو ملتونو ریپورٹونو تتاسو اگو رئی دا صرف پاکستان نوئی نور ویسٹرن کنٹریز تاوئی اغیم دا خبر کئی دا اندخنی خود لی دی وقت تر وخا چی کلن طالبان و واک اغیس سے دی پا دا افغانستان دا غلط
که واقعیت تلار سو خو طالبان د پاکستان څخه راغلی دي، شل کله پاکستان کې نو پاکستان هغه واده چې د افغانستان لپاره د 50 کلو کې د هر حکومت لپاره مخالفینو ځریدي، د هر حکومت لپاره سوند جوړ کړی، ډیر افغانان د فکر کوي چې که طالبان واقع ته ورسیږي نو پاکستان به ډیر ښه دوستي وسره ولري. خو موږ وینو چې د پاکستان د فوج او د اس ای په هم د ستراتیژي کې کوم بدلون نه راغلی، دا په دې معنی چې دوی له افغانانو او د افغانستان له جغرافیې سره دښمني لري. دا چې اقوام متحده کوم څه وایي، اقوام متحده باید اول د افغانستان استازی ومني تر هغو د افغانستان اصلي انځور وړاندې کړي. موږ وینو چې د پاکستان له خوا څخه په دې 50 کلو کې موږ ته دهشتګر راځي، زموږ مجاهدین هم تربیه کېدل، زموږ طالبان هم تربیه کېدل، خو دا پاکستانیان اوس په هر څه باندې خارې اړوي، ځکه هغه ځینې ډلې لکه ټي ټي پي چې دوی خپله جوړ کړی وي د دوی مقابل کې راجګي شوي دي، په دوی حملې کې اوس له پاکستان لار ورکه ده. دغه را سرګندونې کوي افغانان نور له جګړو ستړي دي، هیڅ کله به هم نور د تورستي ډلو سره یو ځای نه شي، او پاکستان په ډېره ظالمانه توګه د ډیورنډ کرغړلې کړې په سر به خلاف له قانونه اغزن سیم تیر کړی ده. پاکستان ډېره اته لکه اردو لري، څومره پولیس لري، اتومي قوت ده، دا چې سلسله نه اغزن سیمه ته کړی ده، امنیت دې ونیسي، هر څوک چې له افغانستان راوړي په دې تندي دي وولي، په دغه راز بهانې دغه راز دروغ باید دونه وایي.
مننه اندر صاحب. ډاکټر چترالی صاحب، ستاسو په لبیا راځم، پروسه کال چې موږ وګورو ایران باندې پاکستان حمله وکړه او دی ویلي چې دغلته بلوچ بیلتون غختون کې چې دی اغي په نخه کړی دی په دې حمله کې، په جواب کې به ایران هم پکړي په پاکستان باندې. بلخوا نن دا ویلي شوې دي د پاکستان د خوا هند چې دی اغي هم تورن کړی دی، دام افغانستان هم تورن کړی دی، نو دا کیسه چې دا دا صدا دا ټول ملکونه ولې پاکستان پسې شوی دی یا دا پاکستان بد غواړي؟
نه، پاکستان بد نه، لري ساتلو خپل سیاسي اهداف وي، خپل اغراض او مقاصد وي. د پاکستان بدقسمتي دا ده چې د پاکستان جوړیدونه بعد پاکستان په سیمه کې رشین بلاک ته تلو په ځای ویسټرن بلاک ته لاړو، چې هغه زمانه ډېر لري وو، او دا چې کله هم د هغوی اهداف حاصل شوي دي نو بیا ویسټ پاکستان یوازې پرېښی دی. په پاکستان کې کم طرف ته چندر سے اشاره کوي که دلته فوجي قوتونه طاقتور شوي دي، نو هم همیشه مغربي مرستیال پاتې دی، چرته نه چې نن ډېر غټ غټ زمونږ خلک د جمهوریت خوښوونکي د جمهوریت په شا پټیږي او دا خبرې کوي، هغه دې د هغه مغرب نه هم چرته تپوس جرأت کوي چې تاسو په پاکستان کې جمهوري قوتونو په ځای غیر جمهوری قوتونو نه سپورٹ کړی دي کنه دي دا د
پاکستان حکومت چې دی وخت کې دا کوم حمله چې شوی دا په اورګاډي باندې دی کې د ویسټ نو مغی نه دی غشته دا یو پدی چې څنګه مامخ کې ویلې افغانستان تورن کړي دی پی او د هند نو مه هم غسته دی نو ویسټ وبونګ لخوا ته کو ډاکټر چترالی صاحب بلدا چې دا پړه چې پاکستان په افغان طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان باندې اچي نو تاسو سب هم کوي افغان طالبان چې دی غي په دی پوزیشن کې دی کړه تر هغه الته موجود وي یا د کم د بلوچ بیلتون غختون کې مشران الته موجود وي دا توان اغي لري چې د دې خلاف کاروایی وکړي
دا ډیره خولي خبره ده اوس ګورئ چې افغانستان حکومت وي او که د پاکستان حکومت وي چې کله پاکستان باندې داسې خبره راشي چې ستا پر ریاست کې داسې ترهګر دي چې هغه په هندوستان حمله کړې ده نو پاکستان به هند ته دا وایي چې زه دا توان نه لرم چې داسې جیوګرافیکل ټیرین کې زاغي فوري تعالی مدد درکمه زه به کوشش کوم همدغه شانتي امارت اسلامي هم دا ویلی شو چې امارت اسلامي به حکومت نه دی انوالو خو که د زما د ځکه نه څوک دې سره ګډون لري نو ماته شواهد راکه زه به د هغې خلاف کاروي وکړم خو بیا د هغې په جواب کې یعنی داسې خبرې کول چې نه بالکل دا ستا دننه دي او دا تا ریاست پاکستان په خپل خلک خپل وژني دا د یو کور کې روانې کول او بیا د هغه کور په مشر تور لګول والا خبره ده دا لګا
پوائنٹ په دې باندې اندر سیف تاسو سوای د اخیرنې خبره جمیل چترالی سیف چوکا
ګوري دا څنګه ده اول د پاکستان فوج او حکومت د هغو لا درکو د هغو بلوسانو او پښتنو جواب وایي چې دا چیرې دي څومره په زندانونو کې دي د دوی فوج بدون محکمې او عدالت نه خلک وژني ټول په سترګو لیدلي دي زه ډېر حیران یم چې چترالي صاحب خپله د چترال ده تاسو وګورئ چترالو د پېښورو د نورو سیمو توپیر له اسلام آباد او له لاهور کراچۍ سره وګورئ د پاکستان د پښتنو او د بلوڅو د سیمو ټول زیرمې وړي خپل پنجاب پې آبادوي دا یو ظلم ده اوس ټول خلک وکړ سوي دي هېڅکله داسې نه کېدی چې دوی وکولی شي چې دغه حقیقت ووایي خو راځم دا چې په افغانان هېڅکله هم د نورو ګاونډیو لکه څنګه چې اوسنی حکومت مې راکړه چې په هغوی کې بدنامي نه غواړي او دا بدنامي موږ ته هم ضرر رسوي خو له بل لوري چې کومې هڅې کوي د پردې تر شا د انګریزانو د امریکا او د نورو هېوادو په اشاره باندې پاکستان نه غواړي چې دا راغلی امنیت یا افغانستان هم په پښو درېږي غواړي چې په افغانستان کې تر جګړه وي
ډېره مننه مونږ ته ویلې کېږي اندر صاحب د خبرونې وخت چې دی بالکل ختم شوی دی ډاکټر جمیل چترالی صاحب او احمد خان اندر صاحب د دواړو میلمنو د وخت ډېره مننه د سره شناز نکري صاحب بیا پورې اجازه ورکړي د خدای پامان
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه
لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
Thank you.